آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا د ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن ورځې دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا.
د پاکستان د خارجه وزارت سیکرټر په هغه هیواد کې د حقانی د شبکې د ځینو مشرانو موجودیت تایید کړ. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنو په اړه لګول شوي تورونه د باور وړ نه دي. او د ترکیې د کردانو یاغیانو یوې نوې ډلې په استانبول کې د مرګانۍ بریدونو ذمواري قبوله کړې ده.
درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د خبرونو نه وروستو اول هغه راپورټ راواخلو چې وایي د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د کمپیوټري غلا تورونه یو ځل بیا رد کړي دي. ورپسې به د ننګرهار د ولایت نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی هغه رپورټ واورئ چې پکې وایي د هغه ولایت دیني عالمانو د خلکو نه غوښتي دي چې د پولیو په ضد د خپل ماشومان واکسین کړي. او ورپسې د نیوزویک د مجلې د خبریال سمی یوسفزي سره د سولې په جریان کې د طالبانو د شاملېدلو د مسلې په باب یوه مرکه مه هیروئ. خو دا د اول د خبرونو تفصیل واورئ.
د پاکستان د خارجه وزارت یو لوړ پوړي مامور منل ده چې د حقانی د شبکې ځینې مشران په هغه هیواد کې دېره دي. خارجه سیکرټر اعزاز چودري د یکشنبې په ورځ د پاکستان پی ټی وی تلویزیون سره په مرکه کې وویل،
حقانی نیٹورک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ طالبان کا حصہ ہیں.
اور کہاں پر ہیں اس وقت؟
یہ پھیلے ہوئے ہیں، مطلب ہے کہ مختلف جگہوں پر ہیں.
حقانی د شبکې واقعیت دا دے چې د طالبانو یو برخه ده. زیاتره مشران په افغانستان کې دي او ځینې په پاکستان کې دي او په هر ځای کې خبره واره دي. خو موږ هغو ته اجازه نه ورکو چې د نوموړي په وینا ټرورېستي بریدونه سرته ورسوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني او امریکایي مامورانو څو ځلې دا خبره کړې وه چې د حقانی شبکه په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان نه په خپلو مرکزونو کې کار اخلي. په عین وخت کې د امریکا کانګرس تیر هفته د 2018 میلادي کال لپاره د امریکا په دفاعي بودیجه کې 900 میلیونه ډالر د پاکستان لپاره منظور کړي دي. امریکا پاکستان ته دا پیسې په قبایلي علاقو کې د طالبانو په ضد د نظامي عملیاتو په خاطر د معاوضې په ډول ورکوي. د کوردي اغیانو یو ډلې په استانبول کې د بمونو د چولو ذمواري قبوله کړې ده. په دغه چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 10 کسه پولیسان پکې هم شامل دي. د کوردستان د ازادۍ د بازانو په نوم یوې یاغي ډلې د یکشنبې په ورځ دغه حمله مسؤلیت قبول کړ. ګمان کېږي چې دا ډله د کوردانو د غیر قانوني یاغي ډلې پی کی کی جلا شوې څنګه ده. جمهور رئیس رجب طیب اردوان چې ټاکل شوی و قزاقستان ته د یکشنبې په ورځ رسمي سفر وکړي، خپل سفر یې فسخه کړی او یوه ورځ ملي ماتم اعلان کړ. د سومالیا د پایتخت موګادیشو سره نږدې د یکشنبې په سهار د بم په یوې غټې مرګانۍ چاودنې کې 40 کسان وژل شوي دي او یو زیات شمېر نور زخمیان شوي دي. د الشباب وسلوالو د دغه چاودنې ذمواري قبوله کړه. فکر کېږي چې هدف یې د موګادیشو د بندر کارګران او امنیتي ساتونکي وو. چاودنه دومره زوروره وه چې د ښار په زیاترو برخو کې خلکو آواز واورېده. د سومالی جمهور رئیس حسن شیخ محمود د حملې غندنه کړې ده. د یکشنبې په سهار د مصر په پایتخت قاهره کې د قبطي عیسویانو په یوې کلیسا کې د بم په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي او 50 تنه نور زخمیان دي. پولیسو ویل په داسې حال کې چې خلکو د قاهرې په عباسیه ناحیه کې واقع د سینټ مارک کلیسا کې عبادت کو، یو حمله کوونکي بم گذار کو. د سینټ مارک کلیسا د قبطیانو یو روحاني مرکز دی او د دغه فرقې ستر پیشوا پاپ توادروس هم پکې ژوند کوي. تقریبا 1500 قبطیانو د دغه ځای مخته د یکشنبې په ورځ احتجاجي مظاهره وکړه. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ د فاکس نیوز تلویزیون سره په یو ځانګړې مرکې کې دا پوښتنه مطرح کړه چې آیا امریکا لپاره به بهتره چې د ون چاینا یا یو موټی چین په اړه خپله پالیسي جاري وساتي. هغه وویل که چین ورته تجارت په برخه کې امتیازات ورنکړي نو ښه به دا چې له دغه پالیسۍ نه صرف نظر وشي. په عین وخت کې کله چې له ټرمپ نه پوښتنه وشوه چې آیا روسیه واقعا په انتخاباتو کې د هغه په طرفدارۍ او د میرمن کلینټن د انتخاباتي مبارزې د بې اعتباره کولو لپاره لاسوهنې کړي او که نه، هغه وویل
I think it's ridiculous. I think it's just another excuse. I don't believe it. I don't know why.
فکر کوم چې دا تورونه د خندا وړ دي. اصل مقصد دی بلې باندې لټول دي. زه په هیڅ باور نه کوم. نو پوهیږم چې ولې هغوی رفته نوې خبرې راوباسي. فکر کوم چې د ډیموکراتانو لاس پکې دی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د شنبې په ورځ د سی آی ای د یو سری رپورټ په حواله رپورټ ورکړی چې روسانو په امریکا کې د نومبر په اتمه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ د کامیابولو په غرض په پراخه کچه لاسوهنې کړې وې. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې هر کال د هغو خلکو شمیر زیاتیږي چې د دوامداره جګړو او نامنیو له امله بې کوره کیږي. او یو ګڼ شمېر کورنۍ چې پروس کال د ننګرهار په ولایت کې زایش د حملو په نتیجه کې بې کوره شوي اوس هم کابل سره نږدې په کمپونو کې اوسیږي. پام وکړئ رپورټ ته.
د زینب کورنۍ د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ ده. کابل ته نږدې د بې ځایه شویو په کمپ کې اوسیږي. له سهارا تر ماښامه د سون لرګي او پلاستیک ټولوي. ملګری ملتونه وایي په روان 2014 کال کې نیم میلیون یعنی 1500 افغانان د بی امنۍ له امله له خپلو کلیو د امن سیمو ته کوچېدلي دي.
ورځ په ورځ داسې بې ځایه شوي کورنیو شمېر ډېریږي چې بېرته خپلو کورونو ته نشي تللی. په میاشتو میاشتو او حتی په کلونو له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
د کابل په ختیځ کې دې کمپ ته له بې امنو ولسوالیو څخه پک سوه کورنۍ راغلي دي. د ژوند ډېرې اسانتیاوي نه لري.
د دې برسره په افغانستان کې ډېر داسې خلک شته چې مرستو ته اړتیا لري. له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې داسې وضعیت نه و رامنځته شوی. نو ویلی شو چې وضعیت بحراني دی.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پخوا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله نامنی وه، خو د داعش له راتګ وروسته وضعیت د زغملو نه و.
اسلامي دولت د سوریې له حکومتي قواو سره د سختو جګړو وروسته د تدمر یا پالمیرا تاریخي ښار بیرته ونیو. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس وایي چې د سوریې د رژیم عسکر له دغه ښار نه وتلي دي. د یکشنبې په ورځ د نایجیریا په جنوبي ښار یو کې په یوې کلیسا کې د عبادت په وخت د کلیسا د چت د راغورځېدلو په پیښه کې لسلو نه زیات خلک وژل شوي دي. او په داسې حال کې چې له تېرو دوه نیمو میاشتو نه د عراق د دوهم غټ ښار موصل د نیولو لپاره جنګ دوام لري. امریکایي ماموران وایي چې داعش د علاقې او کوردي قواو سره په جنګ کې له نوو دفاعي چلونو او تکتیکونو نه استفاده کوي او کلک مقاومت کوي. امریکایي ماموران اوس په دې اړه اندېښمن دي چې داعش نه به دغه ښار بېرته نیول زر امکان ولري او که نه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. د امریکا متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د روسیې د کمپیوټري غلا تورونه بیا رد کړي. د امریکا غږ خبریال مایکل بومن په دې باره کې متداسي رپورټ راکړي.
منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د امریکا د استخباراتي ادارو نتیجې ردوي چې وایي روسي کوشش کاوه د امریکا د سیاسي نهادونو په کمپیوټري غلا سره د تیرې میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو باندې نفوذ وکړي او لاسته راغلي ډاټا په انتخابي توګه خپروي. د هیواد د استخباراتي ټولنې سره د راتلونکي عالي قومندان د روابطو په باره کې پوښتنې راولاړېږي. په داسې حال کې چې ډانلډ ټرمپ د لوړې د مراسمو د ورځې لپاره تیاری نیسي، دی د روسیې د کمپیوټري فعالیتونو په باره کې خپله کرکه نشي پټولی. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي
They have no idea if it's Russia or China or somebody. It could be somebody sitting in a bed someplace.
ز په دې باور نه کوم. دوی ائیډیا نه لري چې دا روس، چین یا بل څوک دی. کېدای شي چې دا یو څوک په بل ځای کې په بستر کې ناشوي. د امریکا حکومت چې د کار دوره مخ په ختمېدو ده له دې خبرې نه پر شا کیږي او جمهور رئیس باراک اوباما د خپلې دورې له ختمېدو نه د مخې د روسیې د کمپیوټري غلا په باره کې د بشپل پلټنې امر کړی دی. د سپینې ماڼۍ نتاق ایریک شولز وایي
Our intelligence community determined that there was malicious cyber activity intended to interfere with our elections. The intelligence community made very clear that this was
a زمنګ استخباراتي ټولنې په تایید دا چې بدخوا کمپیوټري فعالیت چې دا نیت لري چې زمنګ په انتخاباتو کې مداخله وکړي. د استخباراتو ټولنې پوره څرګنده کړې ده چې دا داسې فعالیت و چې د روسیې د حکومت د لوړو سطحو لخوا یې لارښوونه کېدله. د ټرمپ انتقالي ټیم د امریکا استخباراتو ته د اشارې په ترڅ کې وایي دوی عین خلکو چې ویلي وو صدام حسین د عامې تباهۍ وسلې درلودلې. د سپین مانی د دفتر د رئیس لپاره د ټرمپ د انتخاب شوی کس په قول دیموکراتان د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې له ماتې نه وروسته انتظار لري چې ملامتي په بل چا واچوي. د جمهوري غوښتونکو د ملي کمیټې مشر رینس پریبوس وایي
د رشنز دیدنټ ټل هیلری کلینټن ټو اګنور وسکانسن اند میشیګن. اوکی She lost the election because her ideas were
bad. روسانو هیلری کلینټن ته ویلي وو چې په ویسکانسن او شیکاګو باندې سترګې پټې کړې. د انتخابات په دې سبب وبیلل چې مفکورې بدې وې. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو د روسیې د مداخلې په باره کې د بشپړ څېړنې غوښتنه کړې ده. ډیموکراته سناتور کلیر میک کاسکیل وایي
This is a form of warfare. For Vladimir Putin, who is a thug and a bully and has the friends around the globe that we don't want to be friends with, for him to be
دا یو ډول مبارزه ده. ولادیمیر پوتین چې یو بیتبار کس ته او په درسته نړۍ کې داسې دوستان لري چې نه غواړو د دوی سره ملګری شو، د کوشش کوي چې زموږ په انتخاباتو باندې اغیزه وکړي او دی باید حساب کتاب ورکړي. جمهوری غوښتونکی سناتور رینډل پال نن په دې هفته کې د امریکا تلویزیونی شبکې ABC ته وویل
We should know what happened and we should know how to defend ourselves without question. This is an ongoing threat from a variety of
موږ باید په دې پوه شو چې څه پیښ شول او موږ باید په دې پوه شو چې څنګه خپل ځان نه دفاع وکړو. په دې کې هیڅ شک نشته چې د درست نړۍ له بیلابیلو منابعو نه دا یو دوامداره ګواښ دی. ټرمپ د فاکس تلویزیون ته وویل د روسیې د کمپیوټري حملې د موضوع علاوه د غواړي کله چې استخباراتو ته ضرورت لري نو د استخباراتو معلومات لاسته راوړي. منتخب جمهور رئیس ټرمپ وایي زه یو هوښیار کس یم. د استخباراتو د ورځني سري معلوماتو نه تیرېدل به په سپینه ماڼۍ کې د لسیزو عنانه ماته کړي چې دا یوه بله طریقه ده او د دې له مخې یو غیر رسمي سیاستمدار ژمنه کوي چې یو غیر رسمي جمهور رئیس به وي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوردونکو دا د اوس به هغه رپورت واوري چې په امریکا کې د نوی منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په کابینه کې د باندنیو چارو وزارت د احتمالي کاندید په باب د امریکا غږ داشنا ټلویزیون تیار کړی دی.
په خپل منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا خبره نه تایید کړې چې ښاغلی ټیلرسن باید وظیفې ته رسما ونومول شي، خو د فاکس له خبري چینل سره په یوه مرکه کې وویل چې دا نومونه مناسبه ده ځکه چې هغه په نړیواله کچه معاملې ترسره کوي. لو فاکس سره مرکه به نن د یکشنبه په ورځ خپره شي.
زما لپاره د هغه ستره وړتیا په دې کې ده چې په نړیواله کچه ستر مشران پیژني او ډېر ښه یې پیژني. هغه د خپلې کمپنۍ لپاره له روسیې سره ډېرې سترې اقتصادي معاملې سرته رسوي.
ریک ټیلرسن 46 کلن دی او د نړۍ د سترې تجارتي کمپنۍ د رئیس په توګه د روسیې په شمول د نړۍ په 500 هیوادونو کې د اکسان موبایل تجارتي کاروبار سنبال کړی دی. د اکسان موبایل کمپنۍ او د روسیې ستره دولتي کمپنۍ روزنفت له 2011 راهیسې په لسو سترو معاملو کې شریکان دي. په 2013 کال کې ریکس ټیلرسن ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د روسیې د ملګرتیا جایزه ورکړل شوله. مبصرین وایي په سنا کې به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټیلرسن پر شخصي اړیکو ډیر غور وشي. دا خبره په سنا کې د وسلوالو خدماتو د جرګګۍ رئیس جان میکین وکړله. نوموړی له ډیر پخوا راهیسې د ولادیمیر پوتین پر پالیسیو نیوکې کوي. ریک ټیلرسن د سې شنبې په ورځ له منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کانډولیزا رایس او د دفاع د پخوانی وزیر رابرت ګیټس په سپارښتنه ملاقات وکړ. د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتقالي ډلې یو چارواکي وویل چې منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټیلرسن تجربه وستایله او له هغه سره په ملاقات ډیر خوشاله دی. د ولسمشر ټرمپ نطاق جیسن میلر اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو د وزارت ډیرې مهمې وظیفې ته به په ډیر نږدې وخت کې یو څوک ونومول شي. منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې له روسیې سره به د نږدې اړیکو د ټینګولو لپاره کار وکړي. د متحده ایالاتو او روسیې اړیکې هغه وخت ټینګلې شولې چې ولسمشر پوتین د کرایمیا چې د یوکرین یو برخه ده د نیولو امر وکړ، او تر هغه وروسته د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ وکړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په ننګرهار کې دینی عالمان د هغه ولایت خلک دې ته تشویقوي چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي، او دا هم وایي چې په دې مسله کې د شریعت له پلوه کوم ستونزه نشته دی. په ننګرهار کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی په دې باب مونږ ته رپورټ را لګلی.
د ننګرهار په ولایت کې ډیر شمیر دینی عالمان په ټولو کورنیو غږ کوي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ور ورسوي، ځکه چې په نه تطبیقي کوچنان په دایمي پلچ اخته کېدای شي. دوی وایي له اسلامي اړخه د واکسینو کول کومه ستونزه نه ده، او خلک دې له دې اړخه د هغو کسانو خبرې نه اوري کوم چې غواړي د دوی د کوچنانو راتلونکی د بربادۍ او معلولیت خواته بوزي. دینی عالم او د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر قانی:
دا د علماو مسؤلیت ده چې باید د منابرو د لارې نه دا مسله ټولو هیوادوالو ته ورسوي، تر څو دغه واکسین د ټولو ماشومانو لپاره چې سن 15 کلونه کم دي هغه تطبیق شي.
نوموړی وایي د مرض له راتلو وړاندې تداوی کېدای شي.
په ماهوار غونډه کې علماو ته، خطیبانو ته، او دارنګ د منابرو د لارې نه په خطبو کې هم موږ علماو ته د دې تاکید کړی، د دې بیانونه شي په ننګرهار کې، په اطرافو کې، په ولسوالیو کې څومره علما چې زموږ په ننګرهار کې دي، د هغوی ته موږ دا خبر رسولې ده چې د پولیو او د نورو واکسینونو د تطبیق دپاره همکاري وکړي، د منابر عامه پوهاوی خلکو ته وکړي، او خلک په دې پوه کړي چې دا د شریعت خلاف نه ده، او دا بلکې مسؤلیت ده.
دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وایي که څوک خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ونه کړي او راتلونکي کې اولاد په پل جخته شو، نو مور او پلار یې په ګناه کې شریک ګڼل کېږي.
خپل اولادونو ته واکسین ورکړل شي، او که هر چا واکسین خپل اولاد ته ورنه کړو د اولاد په ګوزن باندې اخته شو، نو مور پلار سره په دې ګناه کې شریک دي، ځکه چې وقایه موجوده او د تینا حفاظت ونه کړ.
په ورته وخت کې ولسی خلک هم غوښتنه کوي چې له واکسینو منکري کورنۍ دي د خپل کوچنیانو راتلونکي ژوند نه نیمګړی کوي.
ټول پلارونو او میندو څخه مدا هیله ده چې خپل بچیانو ته واکسین ورکړي، ځکه چې پولیو داسې یو ناروغي ده چې بیا علاج نه کیږي، او همدارس د وسلوالو څخه مداهله ده چې دغه پروسی مخنیوي ونه کړي، د دې په ځای چې د دې پروسی مخنیوي وکړي، دوی باید همکاري ورسره وکړي.
ټاکل شوی چې سبا دوشنبه به په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شي. دینی عالمانو او ډاکټرانو له خلکو غوښتي چې په دغه پروسه کې د واکسینو له کارکونکو سره مرسته وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوریدونکو، په داسې وخت کې چې د افغانستان حکومت په طالبانو د بین الافغاني خبرو غږ کړی، مګر طالبانو د هغوی دغه غوښتنه رد کړې ده. دا چې ولې په ناڅاپي ډول طالبانو د افغان حکومت سره له خبرو نه انکار وکړ، د دې پوښتنې جواب د نیوزویک د مجلې خبریال سمی یوسفزی د نوشابه آشنا سره په مرکې کې ورکړی دی.
یوسفزی صاحب، داسې په ناڅاپي توګه ولې طالبانو افغان حکومت سره د خبرو نه انکار اعلان کړ؟
اصل خبره دا ده چې طالبان ډېر وخت نه افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي، او هغوی یو له هغه شرایطو نه چې د لومړۍ ورځې نه ټاکلي دي هغه دا دي چې خارجي قواوې باید ووځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې طالبان په دې فکر کې دي چې دوی که د مذاکراتو عمل ته راځي او د سولې خبرې مخکې نه ځي او له بندس سره مخامخ کېږي، دوی بیا خپل هغه جنجالي دې نشه کانیا کولای چې دا داسې جګړه ده چې کسوله و خیر ده کني جګړې ته به دوام ورکوو، ځکه چې دوی جنجالي په مذهبي فکر باندې جنګیږي، او طالبان غیر خبره ده چې بلاخره په دار کې دوی فکر کوي هغه چې دوی د جګړې په محاظ کې، د جګړې په میدان کې ګټلي دي، ممکن د سیاسي مذاکراتو په میز وبایلي. او بل خبره ده چې طالبان د جګړې تجربه لري، خو د سیاسي مذاکراتو د سیاسي میز تر شا کې نستل او خبرې کول د هغوی تجربه سره کمه ده. له دې امله دوی په 2012 کال کې په ناببره ډول دی افغان حکومت سره امریکایانو سره خبرو ته تیار شو. متاسفانه هغه وخت د افغان ولسمشر احمد کرزي صاحب ملوري مذاکرات او عمل چې ورسره لیدل کم او لیدلو تشویقونو پیل شوی وو. د بیرغ د عمل په ټاپه ودرېدل او د طالبانو دفتر وتړل شو. تر نن وروسته طالبانو یو ډول اعتماد په افغان حکومت باندې له لاسه ورکړو. وزرا خپل اوس هم طالبان په دې لټه کې دي چې اعتماد په حال کې او دوی دا فکر کوي چې امریکایان کولای شي چې د طالبانو اعتماد په حال کې غوي ته یو ضمانت کار په ډول باندې مخکسي. او نن وروسته ظاهر خبره د مذاکرات په بلاخره له افغان حکومت سره کیږي، خو د مذاکراتي عمل په کار باندې اختلاف دی. افغان حکومت وایي چې موږ مستقیم طالبانو سره خبرې کوو او طالبان وایي چې نه، اول موږ ملګروالو ټولنې په مرسته باندې مذاکرات پیل کوو، د امریکې په مرسته باندې بیا بلاخره افغان حکومت سره مذاکراتو داخليږو.
بله، په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې یو دلیل د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا نظامی شتون دی، نو به په کوم دلیل دوی غواړي چې باید د سولې په خبرو کې نړیواله ټولنه او امریکا منځګړتوب وکړي او طالبان د هغوی سره خبرې پیل کړي؟
په افغانستان مسایلو کې به دې کې شک نشته چې امریکا او نړیواله ټولنه اوس هم یو مهم کردار لري، او دا کردار هغه وخت نور هم ډیر څرګند شو چې کله ځکه لوړان په افغانستان کې انتخابات وشول او د جان کيري د مسلسل سفرونو او مداخلو وروسته یو ستر جنجال د غوی په ګارانټي او د غوی په اعتماد او خبرو باندې حل پاسره شو. طالبان هم دا فکر کوي چې کدی یوازې سر له اشرف غنی صاحب سره مذاکرات کوي، دوی کوي چې په نظام کې دلله یو شمېر ډلې د دې لپاره تاسو مخالفت کوي، او دا تر څو ممکن پر واک اختیار ونه لري چې دغه هغه چې د راتګ سره کوم مخالفت هغه لمنځي شي. خو طالبان دا فکر کوي چې امریکا د دې نظام هغه اصلي بنیاد یعنی مالی امداد کوونکی دی، نو کاغوی اشاره چې یو نړیواله ټولنه اشاره چې یو ګارانټي ورکوي، یو ضمانت کوي، په هغه صورت کې د دې راتګ اسانه کېدای شي. او یو دا هم کېدای شي چې نړیواله ټولنه یو مهم کردار دا چې طالبانو زیاتره بشران پټ دي او وي ټول لیست کې دي، او د ټول لیست د کلو لپاره د امریکای او نړیواله ټولنې اهمیت ډیر زیات ده. نو د دې عمل هغه غواړي چې امریکا یو رغنده مهم کردار ترسره کړي، څنګه چې دا نظام په ړنګولو کې د طالب په شړلو کې د امریکا یو مهم کردار و. همدغه سره طالبان فکر کوي چې د دې په واپسي او د دې په سیاسي فعالیت کې داخلېدل لپاره د امریکای کردار ډیر رغنده او مهم ده.
بله یوسف صاحب، افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو د انکار په دلایلو کې یو د طالبانو نه د روسیې د ملاتړ خبره او بل خبره د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما د څرګندونه یادېږي پکې چې طالبانو ته په افغانستان کې ماته نه دا ورکړي. دا تفسیره کیږي چې دا دوه خبرې یو ډول مورال د طالبانو د پاره چاغو یو مورال اخسره او د بین الافغاني خبرو نه انکار کړي. ستاسو نظر څه دی؟ آیا دا د هغوی د پاره یو مورال کېدی شي؟
اما فکر نکوم چې دا مورال وي. یعنی دا طالبانو په اړه باندې په هم د امریکای یو شمېر چارواکو دا خبرې کړې دي، پوځي چارواکو دا خبرې کړې چې طالبان مکمل ډول لمنځه ولاړو نه، یا د غوي سیاسي ډېر کسان د کانګرس کسان دا وایي چې طالبان اوس هم ټول لري او عمل شتون هم لري، که ولسمشر اوباما په دې باندې اعتراف وکړي او ونه کړي. خو فکر نکوم چې دا د لدې سره ډېر تعلق ولري. خو بهرحال طالبان په دې فکر کې دي چې دوی باید نړیواله سطح باندې د نړیوالو هیوادونو سره د افغانستان او ګاونډیانو سره تعلقات غوره کړي، او فکر کوم یو حد پورې کامیاب شوي دي، بالخصوص د روسیې او د افغانستان له مرکزي آسیا چې کوم هیوادونه دي هغوی سره تعلقات غوره شوي دي، ایران سره تعلقات شته دي.
بله، بالاخره څومره امکان لري چې د افغان حکومت دا هڅه ځای ونیسي او دا غوښتنه د طالبانو د خوانه ومنل شي چې طالبان د بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او مخالفت دې پرېږدي؟
په مجموع فکر کوم طالبان بلاخره بین الافغاني ډایلاګ یا بین الافغاني خبرو ته به کینی، ځکه چې افغانستان د قضیې یو طرف افغان دولت ته بل طرف ته طالبان دي. زه په خیال افغان حکومت ته یو خمو کې په لاس ورغلی دا که د حکمتیار صاحب سره روغه جوړه عملی شي او هغه اول نه کابل ته راشي او هغه تخپل فعالیتونه شروع کړي، نو دا به طالبانو جنگیالیو لپاره او طالبانو مشرانو لپاره دا وښيي چې یعنی دا طالبانو په قسمت کې نه ده چې ټول عمر دې ټوپک په لاس کې وي او غرونو کې دې ګرځي او لالهاند دې ګرځي، بلکې حکمتیار هم یو سیاسي قوت او یو نظامي قوت هم لري چې دغه ټولو باوجود دا د مقابل کې دا زمينه ورته برابر ده چې خپل سیاسي فعالیت وکړي. زما په خیال افغان حکومت ته پکار ده چې د حکمتیار صاحب موضوع زر تر زره فیصله کړي. فکر کوم افغان حکومت ډېر پخوا ولسمشر اشرف غني د خپل اقتدار ترلاسه کولو سمدستي وروسته دا وعده ورکړی و چې دوی به له حکمتیار صاحب سره خبرې کوي، خو برهم سره دا خبرې ډېرې اوږدې شوې او اوس هم انجام ته نه دی رسیدلی. خو که د حکمتیار صاحب سره خبرې کامیابېږي دا به طالبانو ته یو حوصله ورکړي، هغوی به دې طرف ته راوبولي چې جګړې نه علاوه نورې لارې هم شته او حکمتیار صاحب یو ښه مثال د سولې لپاره د طالبان لپاره ګرځېدلی شي.
ډېره مننه یوسف زیسب کور ودان.
اوکې، مننه، خدای پامان.
د خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو غټګي. د پاکستان د خارجه وزارت یو لړپوري مامور منل چې د حقانی شبکې ځینې مشران په هغه هیواد کې ډیر دي. خارجه سیکرټر اعزاز چودھری د یک شنبه پورز د پاکستان دولتي تلویزیون پی ټی وی سره په مرکه کې د حقانی شبکې د غړو په موجودیت اعتراف وکړ. لبلې خوا د پاکستان د نوی لوی د سیس د ټاکل کېدون وروسته د پاکستان حکومت جنرال نوید مختار دغه هیواد د نظامی استخباراتو یا ایس آی د نوی رئیس په توګه باندې ټاکلی دی. کوردي اغانو یو ډلې په استانبول کې د بمونو د چولو ذمواري قبوله کړې ده. د کوردستان د ازادۍ د بازانو په نوم یوې یاغي ډلې د یکشنبې په ورځ ویل چې دغه حمله هغوی کړې. ګمان کېږي چې دا ډله د کوردي یاغانو د پی کی کی د ډلې او جلا شوې څانګه ده. د سومالیا د پایتخت موګادیشو سره نږدې د یک شنبه په سهار د بم په ویغټي مرګانی چاودنې کې شل کسان وژل شوي دي او یو زیات شمېر زخمیان دي. د شباب وسلوالو د دغه حملې ذمواري قبوله کړې ده. د یک شنبه په سهار د مصر په پایتخت قاهره کې د قطبي عیسویانو په یوې کلیسا کې د بم په چاودنې کې 15 کسان وژل شوي دي او 15 کسان زخمیان دي. پولیسو ویل چاودنه په داسې حال کې وشوه چې خلکو د قاهرې په عباسیانه کې واقع د سینټ مارک کلیسا کې عبادت کوو. یو حمله کوونکي بم گذار کړ او وتښتېد. قبطیان د مصر د 3.5 میلیون نفوذ الجملې نه 10% تشکیلوي. منتخب جمهور ډونالډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ د فاکس نیوز تلویزیون سره د ځانګړې مرکې په دوران کې دا پوښتنه وکړه چې آیا امریکا لپاره به بهتره چې د ون چاینا یا یو موټی چین په پالیسۍ باندې عمل وکړي. دغه پالیسۍ له مخې امریکا تایوان د چین یو برخه ګڼي. ټرمپ ویل کې چین ورته د تجارت برخه کې په نورو برخو کې په امتیازات قائل نشي، خو بدای چې دغه پالیسۍ نه صرف نظر وشي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې هر کال د هغو خلکو شمېر زیاتېږي چې دوامداره جګړو او بې امنیتۍ له امله بې کوره کېږي. اسلامي دولت د سوریې له حکومتي قواو سره له خونړیو جګړو وروسته د تدمور یا پالمیرا تاریخ خر بېرته نیولی دی. د روسي هوايي قواو په دغه خار باندې شپې سره هوايي بمباري وکړه. د روسي دفاع وزارت ویل چې 300 وسلوالي وژلي دي او ولس ټانکونه له منځه وړي دي. پرون د یک شنبه په ورځ د نایجیریا په جنوبي ښار یو کې په یوې کلیسا کې د عبادت په مهال د کلیسا د چت د راغورځېدو په پیښه کې لسل نه زیات خلک وژل شوي دي. چارواکو امریکا غږ ته وویل چې د پیښې په وخت په سلګونو کسان په کلیسا کې حاضر وو. په کینیا کې د ویلارې په سر له څو موټرو سره د تیلو د یو ټانکر د ټکر په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر درې شته رسېدلی دی او زیات شمېر کسان سخت ټپیان دي. او په داسې حال کې چې له تیرو د نیم میاشتو نه د عراق د دوهم غټ ښار موصل د نیولو لپاره جنګ دوام لري. امریکایي ماموران وایي چې داعش له عراقي او کوردي قواو سره په جنګ کې له نوو دفاعي تکتیکونو نه استفاده کوي او کلک مقاومت کوي.
قدر من اوریدونکو د امریکا غږ د آشنا رادیو دا دویمه سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکو د ری خپرونې ته چې څو شېبې وروسته به پیل شي. تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشحاله اوسئ.